بوده آماده نشر دارند و عجله هم دارند خودشان. آن صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه سلطان محمد سرور، ما خو ول چې دلته مخ کې زه پایل وکم، خو خیر ډیر زیاته مننه کوم چې وسم راته میکروفون وسپاره. دوستانو زما سلامونه او منی. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په روانه خبرونه کې به د کندوز د ورستیو ناکراری او پاړه ریپورتونه ولرو، نور مسایل هم لرو، یو کلی زرغونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع به هم خبريږي. خو پایل خبرونه کو دا پکتیا ولایت د ځاځي اریو بولسوالۍ د شګي په کلی کې وسلوالو د کرکټ د لوبي په یو لوبغالي برید کړی، دوه تنه یې ځای پر ځای وژلي، درې تنه ټپیان شوي او یو شمېر کسان یې له ځان سره بیولي دي. د روانو جګړو او نارامیو له کبله کندوز ته پروازونه ځنډېدلي دي، خو دغلته امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبانی په ځینو سیمو کې په شا تمبولي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایران د بې ثباتۍ یو ځواک دی چې باید د اټومي وسلې د لرلو اجازه ورنه کړل شي. بشپړ خبرونه واوري. ریپورتونه وایي پرون مازیګر د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د شګي په کلی کې وسلوالو د کرکټ د لوبي په یو لوبغالي برید کړی، دوه تنه یې ځای پر ځای وژلي، درې تنه ټپیان شوي او یو شمېر کسان یې له ځان سره برمته بیولي. ځینو عیني شاهدانو په ډزو کې د درې میرمنو د ټپي کېدو خبره هم کړې. د پکتیا امنیتي چارواکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته پیښه تایید کړې او دا یې هم ویلي چې یو شمېر کسان د لوبو له میدان څخه وسلوالو برمته کړي چې د راخوشي کېدو لپاره یې د قومي مشرانو له لارې هڅې روانې دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي تر پیښې وروسته د سیمې په روغتون کې د ټپیانو د درملنې لپاره مؤثر ډاکټران هم نه و موجود، چې له کبله یې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نور هم خراب شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د روانو جګړو او نارامیو له کبله کندوز ته پروازونه ځنډېدلي. په کابل کې د افق شرق په نوم د هوایي شرکت یو مسؤول رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې کندوز ته الوتنې یې ځنډولي. امید صاحی ویلی د دې شرکت الوتنې په کندوز کې د امنیتي ستونزو له کبله ځنډول شوې. دا په داسې حال کې ده چې سلګونه وسلوال طالبان په کندوز ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړو په حال کې دي. د کندوز د امنیت قمندان جنرال عبدالصبور نصری ازادي راډیو ته وویل چې دولتي ځواکونو په امام صاحب ولسوالۍ کې نهه ویشت کلي او د کندوز ښار اړوند د اتمانځیو، تلوکا، د مشاخ او الچین سیمې له طالبانو تصفیه کړې، خو زیاته یې کړه چې په امام صاحب او ګلتیپی کې عملیات اوس هم دوام لري. چارواکي وایي چې ملي اردو او پولیسو په تیرو درې ورځو کې د طالبانو پر ضد له پاڅونوالو سره په ګډه لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي. د دوی په وینا په وژل شوو کې اته بهرني جنګیالي هم شامل دي. بلخو افغان چارواکي وایي چې په بغلان ولایت کې هم تصفیوي عملیات روان دي او په ترڅ کې د 28 وسلوالو طالبانو د مرګ شوبلې ده. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد چې د دې عملیاتو د لارښوونې لپاره بغلان ولایت ته تللی، په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د عملیات یو اونۍ مخکې پیل شوی او په نتیجه کې امنیتي حالات عادي شوی.
اته ویشت نفرو څخه اضافه دوی ته مرګ ژوبله ورته ده او لس نفر چې اضافه دوی دستګیره شوي دي. موږ تقریبا په دا شپږو ورځو کې وتوانېدلو چې بغلان حادي حالت ته روانو.
ښاغلي شیرزاد زیاته کړه چې روان عملیات به د بغلان په ټولو سیمو کې د وسلوالو تر بشپړې تصفیې پورې دوام ولري. د برتانی د انتخاباتو لمړنۍ نتایج خي چې د محافظه کارا ګوند چې د صدر اعظم کامرون په مشرۍ د بریلیتوب خواته روان دي او ټاکل شوی د چینو موړې به د 15 راتلونکو کلون لپاره به هم د دې هواد صدر اعظم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایران د بې ثباتۍ یو ځواک دی چې باید د اټومي وسلې د لرلو اجازه ورنه کړل شي. تهران او د لویدیځ شپږو قدرتونو تیره میاشت موافقه وکړه چې له مخې د ایران اټومي وړتیا محدودیږي، خو په بدل کې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کیږي. سعودي عربستان او د خلیج هیوادونه بیریږي چې تهران له دې موافقې سره سره ښایي د اټومي بم د جوړولو وړتیا ترلاسه کړي. جان کیری چې د سعودي په پلازمینه ریاض کې له ملک سلمان سره تر کتنې وروسته خبرې کولې وویل چې په سیمه کې د بې ثباتۍ لپاره د ایران اقداماتو ته باید پاملرنه وشي.
We make clear that we remain concerned.
جان کیری وایي موږ په ډاګه وایو چې په سیمه کې د بې ثباتۍ لپاره د ایران اقداماتو ته اندېښمن یو. دقیقا د همدې اندېښنو له کبله موږ په دې باور یو چې دا هم مهمه ده چې ایران ته باید اجازه ورنه کړل شي چې اټومي وسله ولري، او موږ په سیمه کې له خپلو دوستانو او متحدانو سره په ګډه کار وکړو څو دا یقین کړو چې د خلیج د همکارۍ له شورا سره د امریکا امنیتي همکارۍ به دوام کوي.
and the GCC's security relationship going forward.
سعودي عربستان هم په دې باور دی چې ایران په یمن کې حوثی اغیانو ته وسلې ورکوي، خو تهران دا ټول تورونه رد کړي دي. یو استخباراتي څارونکي ټولنه وایي چې تیر میاش په یمن کې د امریکا هوایی حملې د القاعده شبکې یو مهم غړی وژلې دی. سایت انټلیجنس ګروپ وایي ناصر بن علي الونسی چې په جنوري میاشت کې په فرانسې کې د شارلی ابدو مجلې پر دفتر د برید مسولیت په یو ویډیو کې منلی و، د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شو. سرچینه زیاتوي الونسی د القاعده شبکې په یو بل ویډیو کې د امریکایي یرغمل لوکسومرز د نیولو او وژلو مسولیت منلی و. خپل مشر زوی او څو نور وسلوالو سره نوموړی د یمن په بندري ښار موکلا کې وژل شوی. د نوموړي مړینه په هغه ویډیو کې اعلان شوې چې د عرب په ټاپو وزمکې د القاعده شبکې د څانګې پر ټویټر خپره شوې ده. د ازادۍ راډیونه خبرونه اوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د اویایمې کلیزې په مناسبت پرون د ستالینګراد د جګړې په یاد پر جوړ شوي څلي د ګلوګېډۍ کېښوده. والټر شټاینمایر د روسیې په ولګاګراد ښار کې چې د ستالینګراد اوسنی نوم دی له خپل جرمن سیال سرګی لاوروف سره یو ځای د پوځیانو هدیرې ته د درناوي مراسم پر ځای کړل. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځو مشرانو د مې د نهمې نیټې د مراسمو لپاره چې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا کلیزه ده، د مسکو پراخ پوځي پرېډ تیاری د اوکراین د بحران له کبله غندلې ده. د ستالینګراد د دفاع لپاره 15 میاشتې جګړه د دوهمې نړیوالې جګړې یوه مهمه برخه وه. په دې جګړه کې د هغه مهال شوروي اتحاد بریالیتوب د دې جګړې لپاره ټاکونکی و. د ستالینګراد په جګړه کې لومړی شوروي پوځونه کلابند شوي و، خو ناڅاپه د جګړې بڼه د جرمنانو پر ضد بدله شوه. ویل کېږي چې په دې خونړۍ جګړه کې څه باندې 1 میلیون انسانان وژل شوي وو. دا اسلامي دولت ډلې وسلوالو د عراق د دولتي ځواکونو پر ضد چې د هیواد د تیلو د تصفیې تر ټولو لوی کارخانې دفاع کوي نوې حمله پیل کړې. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو پرون وروسته له هغې له یوې سختې جګړې سره مخامخ شول چې د داعش وسلوالو د بغداد په 200 کیلومترۍ کې د بیجي د تیلو پر تصفیه خانې حمله پیل کړه. دا ستره کارخانه له څو میاشتو راهیسې د داعش وسلوالو چې د تیر کال د عراق د شمال او لویدیځ پراخې برخې لاندې کړې کلابند کړې وه. دا ماسره د تیر کال لپای تر رسیدو سره ماته شوه، خو د داعش وسلوال په دې وروستیو کې یو ځل بیا هلته حملې پیل کړي او ځینو کارخانه کې دننه سنګرونه نیولي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو په مشرۍ ائتلاف پرون ویل چې له چهارشنبې ورځې راهیسې د داعش پر سنګرونو په عراق کې 14 او په سوریه کې 4 هوایي بریدونه کړي دي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب اوریدل شي. د کندز په تازه امنیتي وضعیت به حال در کولو دی به مو هم خبر کو چې یو شمیر خصوصي شرکتونو دغه ولایت ته پروازونه سندولې دي. په کندز کې د اوږدې جګړې لپاره وسلوال طالبان وسلې لکومه کوي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو. په یو بل رپورټ کې بل دی خبر شي چې یو شمیر مجاهدین، البته پخواني مجاهدین یا وسلوال، د افغان حکومت سره د طالبانو پر ضد په کندز کې یو ځای شوي دي. په دې سره د اندېښنې هم پیدا شوي دي چې دغه وسلوالې ډلې به تر بریا وروسته څه کوي. په دې اړه رپورټ لرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. که وختو د سیمې او نړۍ ځینې مسایل به هم وڅېړو. د خبرونې په دوهم نمایي کې یو کلی زرخګونه ډرامې او ډرامې پر موضوع بحث پرېږي. د روانو جګړو او نارامیو له کبله کندز ته پروازونه ځنډیدلې. په کندز ولایت کې نامنیو د دې ولایت زرګونه اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلو ته مړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي ځواکونه وایي د تیرو 3 ورځو په جګړو کې لسګونو طالبانو ته چې په لیکو کې بهرني جنګیالي هم شامل دي مرګ ژوبل اوښتي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د رپورټ مهم ټکی بل احمد تکل واورو.
په داسې حال کې چې سلګونه وسلوال طالبان په کندز ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړو په حل کې دي، افغان چارواکي وایي چې کندز ولایت ته تجارتي پروازونه ځنډول شوي. افغان ځواکونو دوه اونۍ مخکې د کندز ولایت په اړوندو سیمو کې د افراطي وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې د سیمې زرګونه اوسیدونکو خپل کورونه پریښودل. د کندز جګړې افغان ځواکونه له سترې ازموینې سره مخامخ کړي. افغان چارواکو ډاډ ورکړی چې د شمال د دې مهم ولایت مرکز به د طالبانو لاسته ورنه شي. د کندز د امنیت قومندان جنرال عبدالصبور نصري ازادۍ راډیو ته وویل چې دولتي ځواکونو په امام صاحب ولسوالۍ کې 9 کلی او کندز خار اړوند د اوتمنځیو تلوکا دمشاخ او الچین سیمه له طالبانو څخه تصفیه کړي، خو د زیاته کړه چې په امام صاحب او ګلتیپی کې عملیات اوس هم دوام لري. چارواکي وایي چې د کندز په جګړه کې له وسلوالو طالبانو سره بهرني جنگیالي یو ځای ګډون کوي. خو رویټرز خبري اژانس لیکي د کندز له ګلتیپی او نورو سیمو څخه د افراطي ډلو په استلو کې ستونزو د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا او تجهیز په برخه کې یو لړ اندېښنې رامنځته کړي. افغان امنیتي ځواکونو چې 14 کاله مخکې د متحدو ایالاتو په مرسته جوړ او وروزل شول، پرله پسې د پوځي تجهیزاتو، وسلو او نورو امکاناتو له کمښت څخه شکایت کړی. په کابل کې د افق شرق په نوم د هوایي شرکت یو مسؤل رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې کندز ته پروازونه ځنډول شوي دي. امید صحی ویلي چې د دوی د شرکت پروازونه په کندز کې د امنیتي ستونزو له کبله ځنډول شوي. د کندز د امنیه قومندانۍ ویاند سید سرور حسیني ویلي چې ملي اردو او پولیسو په تیرو 3 کې د طالبانو پر ضد له پاڅونوالو سره په ګډه لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي دي. ښاغلي حسیني زیاته کړه چې په وژل شویو کې 8 بهرني جنګیالي هم شامل دي. د حسیني په وینا په دې ډله کې یوه میرمن هم وه. خو د یادونه وکړه چې د بهرنیانو مړیو ته نږدې د طالبانو بیرغ موندلی. د کندز د امنیه قومندانۍ ویان زیاته کړه داسې نښې نښانې لاسته نه دي ورغلي چې ګنې داعش ډله به په دې جګړو کې لاس لري.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په کندز کې امنیتي چارواکي دې ته خوښ دي چې یو شمېر پخواني وسلوال امنیتي ځواکونو سره د طالبانو پر ضد یو ځای شوي او دا شمېر په زیاتېدو دی. خو ځینې کسان دا اندېښنه لري چې خپل سره وسلوال به په راتلونکي کې خلکو ته ستونزې پیدا کړي. په دې اړه به تفصیل احمد شیبر واورو.
د کندز امنیه قومندانۍ خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په سلګونو کسانو د طالبانو او نورو دولت مخالفه وسلوالو پر ضد وسلې راخیستې دي او هره شېبه د دغو کسانو شمېر په زیاتېدو دی. د کندز د امنیه قومندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل
له پرون راهیسی هر شپه د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. اکثره پخوانی مجاهدین دي، هغه کسان دي چې خپلې وسلې پر مځکه یې شوي او په خپلو کورونو کې وو. خو څه شرایط چې راغلي دي، دوی د مسؤلیت احساس کړی دی او له خپلو امنیتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي.
د کندز امنیه قومندانۍ په فیسبوک یو فلم هم خپور کړی دی چې پکې د وسلوالو یوه ډله ښکاري چې شخصي جامې په تن دي او دعا کوي. بیا وای چې ګل تفه به پاتو
میرم امروز بخیر وطن آزاد میکنه ګور ته پره دغه تصویر.
د کندز یو اوسیدونکو ډاکټر نصیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان په انفرادي ډول پاتېدل دي او دا عمومي پاتون نه دی.
پاتون خو داسې فکر نه کوم چې داسې لوی پاتون سي چې یو کلی دې چسپینګیر دې کړه ځکه چې نر ده او ځوان دې ټول پاتېږي او په مقابل دې کې داسې یو خدای عالمي کړی. نو هغه په خوانی وسلوال کسان ستدي چې مثلا دوی همیشه دوی توپک درلودو او توپک په وسیله دوی امراض حیات کړی دی. نو دغه کسان بیا هم دوباره منسجم شوي دي.
یو اونۍ مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق لومی په کندز کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان په شمال کې یو شمېر هغه کسان د امنیت په خرابۍ کې لاس لري چې د افغانستان اساسي قانون هم مني.
در شمال آگاهانه یا ناخود آگاه کل کسایی که در داخل نظام است زمینه را برای کسایی فرام میسازه که
اونو بیاین اینجا نظم برهم بزنه. نورالحق لومی په دې ډول په کندز کې خپل سره وسلوالو ته اشاره کوله. نو د چهارشنبه له ورځې راهیسې چې په کندز کې له دولت سره یو شمېر پخواني وسلوال یو ځای شوي دي، په راتلونکي کې به ستونزې پیدا نه کړي. سید سرور حسیني په دې اړه وویل
دغو کسانو چې وسلې راخیستې دي او له دولتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي، هغه کسان دي چې د نظام د کشفي ادارو له لوري دوی د تایید وړ ګڼل شوي دي.
په کندز کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې تازه د ښار شاوخوا په امام صاحب ولسوالۍ کې له مخالفو وسلوالو څخه 15 کلی تصفیه کړي دي. دا دوهمه اونۍ د چل هم جګړې په کندز کې دوام لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. د زابل ولایتي شوراوی کوم پیغام چې د یو دیرش تختول شو پاړه د تختول شو کورنوي تر رسیدلې هغه چالي دی. د دې شورا منشي د پنځم په ورځ ازادي رډیو ته ویل تختول شوی تر اوسه هم له تختونکو سره دی خو خوشی کې دوی هڅې روان دي. په عین حال کې کارپوهان پر استخباراتي ادارو انتقاد کوي چې په دې برخه کې کمزوري عمل کړي. خان محمد سین له کابل رپورټ لري.
د زابل ولایتي شورا وای کوم پیغام چې ګواکې یو ډیر شتختول شوی مسافر سیمایزو طالبانو ته سپارل شوی حقیقت نه لري. دا شورا وای تختول شوی یو ډیر کسان اوس هم لنا پیژاندو وسلوالو سره دی او دغه پیغام د تختول شو له کورنۍ وسخه د پیسو د ترلاسه کولو په مقصد خپور شوی دی. د زابل د ولایتي شورا منشي اسد الله کاکر د پنځشنبه په ورځ په دیاړه ازادي رادیو ته وویل
چې هغه د چې موږ راستو دی هغه د قوم هغه متنفذین دي هغه وارسوخه اشخاص دي خو هغوی دا شی نه دی راوړي. دا د پیسو پیدا کولو دپاره یې دغه یو خط راوړی دي. غواړي چې د خلکو ذهنونه خراب کړي. که څه هم په ولسوالۍ کې د ارغنداب په ولسوالۍ کې او د خاص افغان په ولسوالۍ کې په خبرو باندې اوس هم ورسره راسته دي نو نه پیدو دا خط. موږ امیدواري لرو چې انشاءالله دا خلک به د خبرو اترو د لارې انشاءالله راخوش شي.
په تازه شپو ورځو کې داسې خبرونه خپاره شول چې ګواکې وسلوالو مخالفینو یو دیرش تختول شوي کسان سیمه ایزو طالبانو ته سپارلی دي. د زابل د ولایتي شورا منشي دا هم وویل چې دغه پیغام چې د تختول شو کورنیو ته رسېدلی یو جعلي سند دی. د زابل په ولایت کې د یو دیرشو مسافرو تختول لومړی پیښه نه ده بلکې له دې مخکې هم په ځینو لویو لارو کې وسلوالو مخالفینو د موټرو ځینې سپارلۍ له ځانونو سره بیولې دي. د تختول شو د کورنۍ غړو لسو نه و راهیسه د کابل خار په زرنګار پارک کې خیمه ودرولې ته حسونه پیل کړي او له حکومت غواړي چې د یو ډیر تختول شو خوشی کولو ته د هسي ګړندې کړي. هسه مو وکړه چې د دغه پیغام په حق لا امنیتی چارواکو هم و پختو خدوی په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه. په عین حال کې د امنیتی چارو پوهان پر استخباراتي ارګانونو انتقاد کوي چې په دې برخه کې کمزور عمل کړي دي. د امنیتی چارو پوه او د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا مسله دوه درې ځلې موږ اورېدلې. مخکې هم داسې پېښ شوي چې ځینې کسان د حامد کرزي دفتر ته هم رسېدلي وو او ویل به یې چې موږ د ملا عمر ځانګړي استازی یو. په دې پلمه یې پیسې هم ترلاسه کړي. زه تاکید کوم چې حکومت او په تېره استخباراتي ارګانونه دي په دې برخه کې ډېر دقت وکړي چې بیا تکرار نه سي.
لنن څخه سباندې دوه میاشتې د مخه یو دیرش مسافر چې کابل ته د تک په حال کې وو د زابل ولایت د شاجوی په سیمه کې ناپیژندل شوو وسلوالو له موټرو کښته کړي او یو نامعلوم ځای ته یې رسولی دي. د دوی د خوشي کولو په هکله جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې د تختول شوو خوشي کولو ته یې پر امنیتي ارګانونو ټینګار کړی دی. کارپوهان وایي حکومت د په لویو لارو کې د مسافرو امنیت خوندي کړي او د هغو کسانو مخه دی ونیسي چې دغه لارې نام نه کړي دي.
بلخوا پرون په کابل کې لسګونو فرهنګیانو د هیواد د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو د ایران په خلاف لاریون وکړ. لاریون کوونکو ایران په افغانستان کې په فرهنګي لاسوهنو تورن کړ او له حکومت یې غوښتل چې په دې برخه کې د ایران لاس پرې کړي. په کابل کې د ازادي رادیو خبریال یوسف خان زدران د غلاریون ته ورغلی و او نور تفصیل راکوي.
د افغان ملي غورځنګ غړو یو شمیر فرنګیانو د پانتون مسلینو د کابل ښار لسګونو اوسیدونکو په افغانستان کې د ایران د نفوذ په اړه اندېښنه وښوده او په وړاندې یې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي چې د پنځشنبې په ورځ د کابل په شارینو پارک کې راټول شوي وو او بیا د ایران تر سفارت ولاړل ویل چې ایران هڅه کوي د نورو برخو تر څنګ خپل کلتور په افغانستان کې عام کړي. دوی ویل ایران د دې هدف لپاره په افغانستان کې رسنۍ پوهنتونونه او ګڼې نورې ادارې ته میلوي چې افغان حکومت یې باید مخه ونیسي. د مظاهرې یو تنظیمونکي شفیع اعظم اوریاخیل رسنیو ته وویل ایران د مدني ټولنو په نوم بېلابېلې ډلې روزلي تر څو په افغانستان کې د ایران د کلتور لپاره د افغاني اصیلو ارزښتونو مخه ډپ کړي.
لبد امرخه ایران او زدی ورچا مندلی چې د خپل اجران او مرسه زمو ملي اواله او ملي صوبات وکواکي دولتي چارواکي باید ایران ته له پښتني سفرونو منشي. هغه په هنيز رسنیز او دنی مرکزونه چې د ایران یا کوم بل هیواد د نفوذ شاک پرې کیږي باید ځانګړو پټنو پترس کې د تمویل منابع نصاب او تدریسي مواد وکتل شي.
په افغانستان کې د ایران په ضد تل داسې مظاهرې او غونډې جوړې شوې، خو ایراني چارواکي په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ملي مشارکت ګوند غړو هم د ایران سفارت مخې ته ورته مظاهره وکړه او ایران یې د افغانستان په چارو کې په پراخو مداخلو تورن کړ. دوی ویل چې ایران له افغانانو څخه د خپل هیواد په ګټه کار اخلي. له دې سره د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې دوی په کلتوري او رسنیزو فعالیتونو کې د ایران د لاس لرلو په تړاو کوم کره شواهد نه لري، خو د وزارت نوی چارواکي ژمن دي چې یوازې په خپل اصلي افغاني کلتور ته کار کوي. د دې وزارت ویان امین الله باوري ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو اندېښنو د رفع کولو لپاره کار کوي او ډېر ژر به د رسنیو په اړه څېړنې پیل کړي.
موږ تسلیم لرو، موږ قول کړی دی او قسم یاد کړی دی چې د خپل وطن، د خپل هیواد، د خپل خلکو او د ولس د کلتور او فرهنګ لپاره کار وکړو. موږ به کوشش وکړو چې هغه رسنۍ چې هغوی د بیرونو څخه اولې مراجعې پیدا کړو، وروسته له هغه څخه د هغو په مورد کې اقدام وکړو.
یو شمېر فرهنګیان، لیکوالان او د نظر خاوندان وایي ګاونډیو هیوادونو د فرهنګي برخې تر څنګ په ډېرو نورو برخو کې د مداخلې هڅې کړې او تر ډېره یې په افغانستان کې داسې کسان روزلي چې د دوی د ګټو د خوندي کولو لپاره کار وکړي. عامو خلکو هم د یو شمېر رسنیو په خپرونو او د ځینو پردیو کلتورونو د رواجولو په هدف د ځانګړو کړیو په پټو او ښکاره هڅو اندېښنه ښودلي او وایي چې دولت باید د داشان فعالیتونو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
افغانستان کې یوې مدني ټولنې د ملي ثبات په نوم باندې په وروستیو نامنیو اندېښنه څرګنده کړې ده او په هیواد کې د روانو نامنیو او ټولنیزو ناخوالو ته په کتو ویلي چې په کار د خلک یو موټی او د هر ډول سرغړونو پر ضد مبارزه وکړي. په دې اړه به د خان محمد سین چمتو کړی رپورټ واورو.
د ملي ثبات په نامه نوې جوړه شوې ټولنه وایي چې د خلکو او حکومت ترمنځ واټن، اداري فساد، تعصب، له قانون څخه سرغړونه او داسې نور هغه څه دي چې د افغانستان خلک او حکومت یې له ستونزو سره مخ کړی او پر ضد باید پراخه مبارزه وشي. دا خبرې د ملي ثبات د ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د دې ټولنې د جوړېدو په مناسبت یوې غونډې ته وکړې. خاغلی امرخیل د ملي ثبات د ټولنې عمده اهداف داسې بیان کړل.
یو د مهمو اهدافو څخه چې د ملي ثبات ټولنه به ورباندې کار کوي، هغه د فساد سره مبارزه ده. همدارنګه هغه واټن چې موجود ده د ولس او د حکومت ترمنځ، هغه واټن له منځه وځي، د علم زیادت لپاره کار وسی، د یووالي، اتحاد او اتفاق لپاره کار وسی، هغه کړی چې تعصب تلمن وهي د غوی په وړاندې باندې مبارزه وسی، او همدارنګه یو واقعي پیغام د صلح ورسول سي تر څو موږ په دې مملکت کې صلح ولرو.
خاغلی امرخیل وویل پټولنه کې اوس هم داسې کړی او اشخاص شته چې خپلې ګټې په نام نه یو کېویني نه په سولې کې، او د همدې لپاره هڅه کوي چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. د وویل حکومت ته پکار ده چې د داسې کړی او اشخاصو مخه ونیسي. د ملي ثبات په نامه د ټولنې د جوړېدو په مراسمو کې ځینو دینی عالمانو، د ملي شورا یو شمېر غړو او په لسګونو ځوانانو ګډون کړی و. د ولسی جرګې غړی او دینی عالم عبدالرحمن رحمانی وویل چې په هیواد کې د سولې ټینګښت، ثبات او ملي یووالي ته د خلکو هڅې مهمې دي او حکومت ته پکار ده چې د هیواد د پرمختګ لپاره د خلکو ملاتړ خپل کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی. د افغانستان د ولسي جرګې د معرف او لوړو زده کړو کمیسیون خبرداری ورکوي چې په پانتونونو کې د افراطي او مخالفو پلویانو محصلینو موجودیت به خطرناکې نتیجې ولري. د دې کمیسیون رسیال وایي چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت باید دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
له کلونو راهیسې ځینې چارواکي او عام خلک اندېښنه څرګندوي چې په ننګرهار، کندهار او کابل پوهنتونونو کې له ځینو افراطي ډلو سره تړلي محصلین خپل ټولګیوال له مخالفینو څخه ملاتړ ته هڅوي. د افغانستان د ولسي جرګې د معارف او لوړو زده کړو د کمیسیون مرستیال خلیل الله شهید زاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید دې مسلې ته پاملرنه ولري. د خلیل شهید زاده په خبره که چیرته دا مسله له پامه وغورځول شي، د لوړو زده کړو په مؤسسو به د خلکو باور ختم او افراطیت به وده وکړي.
و وزارت تحصیلات عالی بهترین همکار میتونه باشه با نیروهای کشفی خود.
دیوی دلور زدکر وزارت کولی شی لکشفی ارگانون سره یو ښه همکاری ولري، دا ځکه چې مستقیما او سلیری ساعت له محصلینو سره سره کار لري. هغه محصلین چې درس لولي او بیا لیلیه ته ځي، دلور زدکر وزارت تر کنټرول لاندې وي، په شرط د دې چې پام وکړي او ان دوی کولی شي زیان منونکو سیمو ته ځواکونه واستوي. یعنی کدی موضوع ته توجه وشي، مطلوبه نتیجه لري او کنه نو نتیجه به ناوړه وي. خغلی شهید زاده ویل چې په پانتونونو کې د افراطی محصلینو د موجودیت په خاطر ترکیه د طب او انجینرۍ په برخو کې د څباندې 500 بورسونو لور کړی ډاډه وکړه. اوس وخت په افغانستان کې درې لکه محصلین په 146 پانتونونو کې د شاوخوا 100 استادانو لخوا خپلې زده کړې مختبیي. خو په تیرو څو کلونو کې تل داسې اندېښنې ښودل شوې چې په دولتي پانتونونو کې ځینې افراطي او د وسلوالو مخالفینو پلوي محصلین نور کسان هم هڅوي چې له افراطیت او مخالفینو ملاتړ وکړي. د رپورټونو له مخې په ننګرهار ولایت کې د وروستۍ خونړۍ انتحاري حملې تر شا هم چې لسګونه کسان یې ووژل، د ننګرهار پوهنتون څو محصلینو لاس درلود.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان قاضي خلیل الله وایي هیواد په هر صورت کې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او په دې لړ کې به تر خپله وسه مرسته وکړي، ځکه چې د پوینا په سیمه کې سولې او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلې. زبیولا شفق له پیښور رپورټ راکوي.
پاکستان د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په افغانستان کې د نننې یلدې هیواد ته بهر د هر ډول خبرو اترو هرکلی کوي او په دې لړ کې به تر خپل وسه پورې مرسته وکړي. د پاکستان حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره د سولې پر پالیسۍ عمل کوي، ځکه چې په ګاونډیو هیوادونو کې سوله او ثبات د سیمې د سیاسي ټکو لپاره مهم دي. دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نوی ویاند قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کړی چې د پکواش په نامو یوې موسسې څو ورځې وړاندې د قطر په پلازمینه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او افغان طالبانو ځینې استازي مخامخ کېنول او پر یو لړ موضوعاتو یې خبرې وکړې. د قاضي خلیل الله په خبره پاکستان د افغانستان او د دې هیواد د وسلوالو مخالفینو د هر ډول خبرو هرکلی کوي او په دې لړ کې به تر خپل وسې پورې مرسته وکړي. هغه په دې اړه زیاته کړه. د وای صدر اعظم نو شریف په سیمه کې د سولې لپاره یو نظر لري او دغه نظر پرانا کې مونږه پوره هڅه کوو چې په افغانستان کې د سولې په لړ کې خپل مرسته زیاته کړو. مونږ په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ او د دوی له خوښې سره سم د هر ډول خبرو اترو هرکلی کړی او مونږ به تر خپل وس پورې په دې لړ کې د مثبت رول لوبول هڅه وکړو او دا پالیسي به مخ پر وړاندې بوزو. نو موري همداراس کابل ته د پاکستان د پخوانی ولسمشر او د هیواد د پیپلز ګوند مرستيال مشر آصف علي زرداري سفر مهم مباله ویل. موږ له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د نږدې کېدو هڅې کوو، ځکه چې زموږ په باور دا ډول نږدېواله به زموږ د اړیکو په نږدېوالي کې مرسته وکړي. نو موري همداراس زیاته کړه چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به په راتلونکو سونو کې د کابل دوره وکړي، خو د وروستۍ نیټې او د سفر د ایجنډا په اړه یې سونه ویل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ترغی ورسته د افغان دولت او طالبانو ترمنز د سولې د خبرو اترو د پیر حل کړي او ملاتړ کړي، چې د راپورونو لمخې د هیواد د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر د چهارشنبې پر ورځ کابل ته تللو او له افغان چارواکو سره د هیواد د سولې په پروسې خبرې کړي دي. دا یادونه ورده چې د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي په دې ورستو کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د پاکستاني چارواکو د هرکلی او ملاتړ اعلانونو ته په کتو وایي دا هیواد اوس د نتیجې ته رسیدلی چې په افغانستان کې له سولې او سیاسي ټکاو پرته د سیمې سوله ناشونې ده.
دوستانو، په تاجکستان کې ځوان چې له اسلامي دولت ډلې یادایش سره یو ځای شوی او خپل هیواد ته ستون شوی او په خپلو کړوړو یې پښیماني څرګنده کړې. په تاجکستان کې دا لومړی ځل دی چې له داعش ډلې سره یو ځای شوی کس له وسلوالو فعالیتونو لاس اخلي. احمد تکل په دې اړه یو رپورټ لري.
فارو شریفوف پرون د پلازمینې دوشنبه په جامع مانی کې د ګڼ شمېر خلکو په وړاندې هغه زړه بوګنوونکې او ویرونکې کیسې بیان کړې چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د غړیتوب پر مهال لیدلې. شریفوف د سوریه په جګړه کې د خپل ګډون کیسې وکړې او وی ویل چې د داعش بیرحمۍ او وحشت په سر سترګو ولیدل. د وویل چې د داعش وسلوالو د څو تنو آذربایجاني توندلارو سرونه د کفر ویلو او د کوردانو هغه سازمان ته چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي د جاسوسۍ په تور پرې کړل. نوموړي حاضرینو ته څرګنده کړه چې د دې ډلې وسلوال څنګه له ثبوت، تحقیق او مشروع محاکمې پرته خلک وژني.
مشاهده قلب و عجوه که من
راخته شاتو درته عجو گرفتاریم
پرقه هغه خار کې چې زتر راوت تختیدم یو څلور لارې ده چې د مرګ د چوک په نوم یادېږي هلته د نایزو کټارونه ولاړ دي چې د خلکو سرونه پر راځړيږي څوک د جاسوس په نوم او څوک په بل نوم خو څوک به ثبوت لري وغوړي ثبوت نشته د سیخکاری چې د تاجکستان حکومت غوښتل په عام محضر کې د شریفوف د څرګندونو په خودلو سره له داعش ډلې سره د تاجک ځوانانو د یو ځای کېدو مخنیوی وکړي د تاجک چارواکو د اټکل له مخې اوس مهال شاوخوا 300 تاجکان چې ښځې هم پکې دي په سوریه او عراق کې د داعش په لیکو کې جنګیږي په همدې ورځ چې شریفوف له خپلو کړو وړو پښیمانی څرګنده کړه د تاجکستان سترې محکمې اعلان وکړ چې په سخت سیمه کې 19 کسان د ممنوع ډلې جماعت انصار الله د غړیتوب په تور په بند محکوم کړي دي په تیرو 15 میاشتو کې په تاجکستان کې 40 کسان د انصار الله ډلې د غړیتوب په تور محاکمه شوي تاجک چارواکي په دې باور دي چې انصار الله د ازبکستان له اسلامي نهضت سره اړیکې لري د ازبکستان اسلامي نهضت بیا له القاعده شبکې او هغه ډلو سره په اړیکو لرلو تورن دی چې اسلامي دولت ډلې ته بیعت کړی
راپورونه وايي پرون مازیګر د پکتیا ولایت د زازی اریوب ولسوالۍ د شګي په کلی کې وسلوالو د کرکټ د لوبي په یو لوب غالي برید کړی دوه تنه ځای پر ځای وژلي درې تنه ټپیان شوي او یو شمیر کسان له ځان سره بیولي د روانو جګړو او نارامیو له کبله کندوز ته پروازونه ځنډیدلې دي خو په دغه ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې وسلوال طالبان په شا کړی افغان چارواکی وی په بغلان ولایت کې د عملیاتو پترس کې 28 وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړ لاړه ولیدا د برتانیا د انتخاباتو لمړنۍ نتایج خي چې د صدر اعظم ډیوډ کامرون په مشه محافظه‌کار غوند د بریالیتوب خواته روان دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري وایي ایران د بے ثباتۍ یو ځواک دی چې باید د اټومي وسلې د لرلو اجازه ورنکړل شي یوا استخباراتي څارونکو ټولنه وایي چې په 13 میاشت کې په یمن کې امریکا هوایی حمله د القاعده شبکې یو مهم غړی وژل د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دویم نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د اویایم کلیزی په مناسبت پروند د سالنګراد د جګړې په یاد پر جوړ شوی چلی د ګلو ګېډې کې خدا او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د عراق د دولتي ځواکونو پر ضد چې د دې هواد د تیلو د تصفیې د تر ټولو لوی کارخانه دفاع کوي نوې حمله پیل کړي اوس هم یو لنډ خبرتیا
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریدا زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوري سمو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او د اف ام په 0.15 اوریدل شي کچیرته غواړي په دې خبرونه او زموږ په نورو خبرونو کې خبر شوي ریپورتونه مطالب او زموږ ګونیس پروګرامونه بیا وګوري او له نور تفصيل سره واوري او وي ګوري نو زموږ ویب پاڼه ته ورتل شي azadiradio.com مو د ویب پاڼې پته ده وسم دا خبری مطالبه برخه پای ته رسو 19 پروگرام ترازو یو کلی زر غونه ډرامه وړاندې کیږي خلیا د مباسي چی ورسته د ډرامې پر موضوع یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې په ژوندۍ بڼه ل مل مسره بحث لري او تاسو هم پکې برخه اخیستل شئ یو کلی زر غونه
یو کلی زر غونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ډرامې په تیره برخه کې مو واورید چې شاغا نثار احمد ته دوه ورځې وخت ورکړ چې مزکه او اسنادونه به ورته سپاري راځي اوس واورو چې نثار احمد به په خپل وعده وفا وکولی شي او کنه
ابای زه اوس پوسوم چې خوله د ولی جان ده خو خوځیږي ستا په سلا
ګوره نثار زویا یو زوی می ته او بل می ولی جان
ستا خلا او فکر خپل دی او دی غو خپل زما دواله دستر گو تور یز
چې دستر گو تور دی یو نو کشر کله لمشر سره دومره په بيسترګي خبري کړي لکه چې ما سره غږیږي ابای تا کله ورته ویلی چې نثار دی مشر ورور دی خبره ومنه
نثار لالا ستا خود خویندو خبرې نه دی خوخه خو زه به درته یو خبره وکم
خو وای تیم د ولی په تاله تلی یو واګ مخور مې د چاغه څنه وای او هیله خو لا وړه ده په خو بد نه پویږي
خو میرا لورې وای څه دی ویل
ابی جانې نثار لالا ته خو مې ولی جان ورور ګرام ښکاری چې په میراث کې د خویندو حق غواړي
ګرام نه ښکاری ګرام دی کله یو فرمایش کله بل فرمایش ویلم ځکه وی شو ورسره مې ومنله ویلې جرګې ته نه کینم ورسره مې ومنله
ښه خیر یوسې چې ورسره ودی منله خو اوس ده
خو دا خبره نه ورسره منم چې دای به د خویندو په نامم ځان ته برخه بیلی
نثار لالا ولی جان د خویندو په نامه برخه نه درنه بیلوي مون خپل ولی جان ته وویل چې مون خویندو په میراث کې خپل حق غواړو
ښه ښه دا ښکر تاسې ولی جان ته ورېښې وه
ګوره زویا هیچا چا ته ښکر نه دی یخی عمیرا وویل چې که تاسې ځمکه نه ویشئ موږ نه درته وایي چې ویش وکوئ او زموږ برخه راکوئ
هو لالا او که ویش کوئ بیا نو موږ خویندې په میراث کې خپله برخه غواړو او په دې مو خدای هم نه ګناهکاره کوي
ښه ښه عمیرا خورې خبره داسې ده او نن د هغه شاغا د اختیار وروستۍ ورځ هم ده اسنادونه رانه غواړي او تاسې ماته نور جنجالونه جوړوئ
نثار زویا خدای مهربانه دی ټول جنجالونه به حل شي خو د چا حق مه خوره زویا
ښه خیر عمیرا خورې تا خو خپلې خبرې وکړې زه پوهېږم چې ابۍ او اګمم درسره ملګري دي
نو زویا څه چې ته وایې هغه خو د خدای لاره نه ده ولی جانم ویل چې مولوي صاحب همدا خبره وکړه چې خوندې په میراث کې حق لري
او ټول په ما هوښیار شول خو زما یوه خبره په خلاصو غوږونو واورئ چې که هرې خور په میراث کې حق واخیست بیا یې نه مړی زما په کار دی او نه هم ژوندی
نثار وروره داسې مه وایه
بس ته دې خپل حق واخله خو له همدې شیبې نه به زما له کوره وځي د پلارګنۍ په نامه نور هیڅوک نه لري
نثار زویه دا څه وایې نثار
بسم الله قدم را واخله پښتني نوک او ښایست
بس بس احمد زویا نورې سندرې مه وایه ناوې دې لا د پلار په کور ناسته ده
او بخه پلاره هغه ما خو
ښه خیر احمد زویا پر هغه پټي اوبه وتړه دغې بل ته یې خوشي کړه
سمه ده پلاره
احمد زویا څه فکر کوې چې سږ کال به مو غنم ښه شي
پلار نه پوهېږم له تېر کال نه خو ښه راته ښکاري
خود به درته ښه ښکاري سږ کال مې داسې سره پټو ته ورکړه لکه غوا ته چې توده غلمینه ډوډۍ ورکړې
پلاره بیا به نو غوام کې ډېرې شیدې کوي
غوا پرېږده احمد زویه مطلب سږ کال مو انشاءالله ښه غنم وشي
هو خو پلاره د کور جنجالونه ډېر شوي دي ځمکه مو دومره ډېره نه ده
چاره نشته زویا ځمکه که لږه ده که ډېره ورته ناست به یو له یوه کاله به تر بل کاله خپله ګزاره پې کوو
پلاره ما یو فکر کړی دی
څنګه فکر احمده زویا
پلاره د دې ځمکې په اصل زموږ ژوند نه کېږي
ژوند خو به پې وشي یا نه خو دا ستا واده چې دا دومره وخت پاتې دی دې ته خفه یم چې
لاره ما ویل چې د ځمکې کارونو ته خو تم یې ما به یو بل کار او کسب شروع کړی وای
زویا دې کلي کې کار او کسب کوم دی خو همدا دې قانې ده او بس
لاره هغه دی ولی جان څه وخت ښار ته تللی و نجاري یې زده کړه ما ویل چې که زه هم یو کسب زده کړم
تا خو ښه خبره ده احمده زویا نو څنګه به لاړ شې مونږ خو ښار کې څوک پېژنوم نه او ته هر څه مصرف هم غواړي
پلاره د ولی جان سره به خبره وکړم که هغه څه لار راته وښي ځکه هغه تللی و او بلد هم دی
هو خو دې ته هم فکر وکوه زویه چې ښار کې اوسېدل او تلل پیسې غواړي او د غنملو نه مخکې پیسې موږ ته داسې دي لکه د مرغۍ پۍ
هو هو دوسیه ورته واچوه
او بشي چې د خلکو زاره ول څنګه دي خاشاغه بیا دې ول سوالې ته څلانجه راوړي
نه چې مونږ سره دې د خبرو وخت پیدا کو امیر صاحب
او به خیاره لکه نه چې دې ول سوالې ته را تبدیل شوایم کارونه مې سخت ډیر دي
لکه چې ما غوندې لانجګرو په عذاب کړی که څنګه
نه څه ووایو وظیفه ده نو خدمت خو باید وکړو
خانو او به ګورو چې ما ته به څه خدمت وکړې
ښه شاغه ستا عریضه مې وکته خو ته راته ووایه چې څنګه دې د داسې بې خونده سودا سره سر شو
سودا ته مې خو بې خونده مه وایه ځکه چې ښه د ګټې والا سودا ده
نو دا لانجې څنګه دومره ډېرې دي چې ان تر ولسوالۍ یې راورسولې
ته نو غواړې چې د عریضې ټولې خبرې په خوله درته وکړم دا ځمکه د ګډ ویش ځمکه ده همدې نثرنامې د خرڅېدو خبره ما سره خلاصه کړه ویل ځمکه در باندې خرڅوم خو سند یې اوس نه درکوم
ښه نو کله بیا داسې کېږي
که کېږي او که نه کېږي ما چې چورت وه خطر اوبو لاندې ځمکه وه او په ډېره ځانه بایم وه او بس ما ورته وویل نیمې پیسې اوس درکوم نیمې نورې هغه وخت درکوم چې د ځمکې کاغذونه راکړې ویل ښه
هی هغه یو متل دی وایي ارزانه بې علته نه وي او ګران بې حکمته نه وي نو تا ویل زه ارزانه ځمکه ده هسې یې واخله
او والله او دې لانجې ته مې هېڅ فکر نه و چې بیا به د نثار رور ولی جان راځي دعوا به کوي چې ځمکه نه خرڅو
شاغه هغه د دعوې حق لري زه فکر نه کوم چې ملامت به وي
عامر صاحب هسې نه چې تم دغو دوو په طرف شوې په هر ډول چې وي زه دا ځمکه غواړم
شاغه ته لږ ساړه خوره هغه دی جل مو پسې لیږلی ولی جان او نثار احمد به دواړه ولسوالۍ ته راولي بیا به ورسره ګورو
خو عامر صاحب دعوا باید زه وګټم بس
نوری ورینداری تاسو ته ډوډۍ جوړ کړې دي نو څه وکړم سپېره ځمکه ده چې جاروکۍ ډوډۍ خو به کوي که نه
نوری ورینداری خیر د تې پرېږده زه به لږ اوبه پریوشیندم بیا به یې دواړه سره جارو کړو
نه نه بس زه یې همداسې جارو کوم ته یې بیا په خپل وار تر انګړه پورې سم جارو کړه
وی نوری ورینداری دا به تا څه شي وي ولې داسې وچولی دې ترې ونیولی
نوری انګور ما تاسې ته ښه غوږ نیولی وو لوری وګ می خو څه بده خبره نه ده درته کړی
نه زه څه کومه بای خپل سارو جامې به په خاورو سپیری وي نه پوهیږم چې څه ورباندې شوي داسې په غوسه ده
ښه وګ می لوری ځه ته ورځه ډېرې خبرې مه کوه
سمه ده توبه خدایه توبه
نورین ګورې ته ولې دومره خفه یې نثار احمد زوی خو به مې څه نه یې درته ویلي
ابی څنګه یې نه دي ویلي هر ځل چې ستاسې یا ولی جان ورور سره جنجال وکړي بې حق نق په ما باندې بانې جوړوي
نوری ته خو خپیږې چې له کومې ورځې نه نثار احمد دا ځمکه خرڅه کړي په ټول کور کې څوک نه دي خوشحاله
ابۍ زما پکې څه ګناه ده خو هر څه چې لري له خپلو خویندو او ورور سره به یې لري پورته او ښکته خبرې عمیرا خو ورته وکړي او
نوری بس که غلی شه نو عمیرا خو څه بده خبر نه ده ورته کړي چې پر نثار احمد بده لګېږي هغه دې د کار ده
ابۍ ته هم وایه چې ټول خپه دي خو ولی جان ورور ته ووایه چې پرېږده دا دومره جنجالونه
ها ها ته هم اوس داسې خبرې کوې
ابۍ ته مه خفه کېږه خو نثار هم ځمکه له مجبوریته خرڅه کړې وه او د همدې کور په پورونو کې پیسې ورکړي
لورې دا خبرې نه پرېږده
ابۍ هغه څادر او صدرۍ مې راکړه
خیر وکړې زویه څه شوي دي
هغه شاغه نه ده هغه په موږ باندې عریضه کړې
څه
ولسوالۍ ته ځو
دا څه وشولو
ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه سهار او جمعه مو بخیر د پښتو یو ساعت خبرونه ورسته نیم ساعت چاو کلی زرغګونو ډرامې ته زنګړې شوې په دې برخه کې تل د زنګړې شوې موضوع په اړه لمل مسره خبرې کوو ستاسو د غوښتنو او ټلیفونونو لمخې نن یو ځل بیا د خزو د میراث په موضوع خبرې کیږي زه یوسف زدرانیم او په نننې خبرونه کې را سره ملما دینی عالم او حقوقي کارپو محمد حسن حقیار دی ښاغلی حقیار سپ ستړي مشه خبرونه ته بخیر راغلی
مننه د درن سپ کور دودان
ډیر زیاته مننه خیر اوسې چې مونږ سره یې. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ دا اړوندې موضوع په اړه له مونږ سره اړیکې ونیسئ، پوښتنې او یا خپل نظریات زموږ او اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادي راډیو سره د اړیکو شمیرې دي 0999 203 545، بله شمیره 0978 225. موري صاحب، لکه مخکې مو چې وویل اوریدونکو غوښتل د میراث په اړه لا زیات معلومات واخلي، نو که په دې موضوع خبرې وکړو چې د خور او ورور ترمنځ چې ډېر کله په میراث جنجال هم د دوی ترمنځ واقع کیږي، په کومو شرایطو څه ډول د میراث حق تقسیمیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نستعینه و نستغفره، اما بعد، عظیمشان قرآن یې په مجموع کې د اسلام مبارک دین د میراث لپاره ډیر مهم بنسټیز او د اجتماعي اړتیاو سره سم قانون جوړ کړی دی. په اسلام کې د میراث حق یا د میراث موضوع دا د ټولنې، اجتماع، رواني، اقتصادي او اجتماعي بڼه ته په کتو سره ټاکنه شوې دي. دا درې واړه برخې په پام کې نیول شوې دي. په اسلام کې د ښځې نفقه، د ښځې جامه، د ښځې دارو درمن او غونډې اړتیاوې دا په نارینه باندې دي. که ښځه واده شوې نه وي، د پلار په کور کې وي، نو د هغې جامه د غونډ د ژوند غونډې اړتیاوې دا یې په پلار دي یا په ورونو باندې دي. چې واده شوه، د هغې نفقه، جامه، د هر څه په خاوند باندې دي. د خاوند په خاوند که چا سره په کور او ژوند کې شریک وي، په هغوی باندې د دې اړتیاوې دي. او که کونډه کیږي، بیا د میړه په شتمنۍ کې د هغې حق ده. نو اسلام وایي چې په چا باندې یا چا نه چې د ډېرو پیسو تقاضا کیږي، ډېر مصرف د چا په بوج په اوږه باندې ده، څوک ډېر مجبور ده، مکلف ده، هغه سره به د مادي امکانات به ډېر وي. او چا باندې چې بوج کم ده، اړتیاوې کمې دي، هغې سره به مادي امکانات هماغومره وي چې څومره اړتیا ده.
ډېر ښه توضیحات مو ورکړه. یعنې میراث ځکه سړی ډېر وړي، کم دې موضوع باندې پاتې کیږو. یعنې تاسو اشاره وکړه چې مختلفه کونډه شي یا واده کیږي یا د پلار په کور کې وي، په دې معنی چې خور یعنې په مختلفو حالتونو کې مختلف میراث وړي؟
طبیعي نه. دا مفروضات یا د میراث تقسیم دا ځانته خبره ده چې خور په کومه برخه کې څومره میراث وړي. مثلا که یو څوک مړ کیږي، د هغې څو زمن دي، څو مورګانې دي، ورونه، پلار، مور، ښځو، بچان، دا ویش دا سره جدا خبره ده. په هر بڼه کې فرق وي. نو که ورثه ډېر وي، طبیعي خبره چې میراث واره به ډېر وي، کمه برخه ورسېږي ورته، که ورثه کمې ډېر به ورسېږي ورته. په مجموع کې یو ټکی بند چې به ډېر ټینګار پکو هغه دا ده چې میراث دا د ښځې یا د جنې هماغسې حق ده څنګه چې د نارینه حق ده. په صورت النساء کې چې د میراث کوم بڼه توضیح شوې ده، هغې کې همدغه لومړی نارینه یاد شوي دي، خو ښځه ګوره په نارینه واطف شوې نه ده. دارنګه خبره نه ده کړې چې په نارینه او ښځو ته میراث ده. یو پر نارینه د وي چې د مړي په جایداد کې نارینه ته میراث، بیا وایي چې او ښځو ته میراث ده، بیا وایي چې نصیب مفرو ده، هر چا ته ټاکنه شوې برخه. یعنې دا کوم احسان نه ده چې نارینه دې ښځه ته کومه هبه یا بخشش ورکوي، دا د هغې حق ده.
په اهمیت بیا هم پاتې کیږو. اوریدونکي هم په لاین کې منتظر پاتې کیږي. سمیع الله له موږ سره اړیکه نیولې، وبخښئ چې منتظر پاتې شوی، مهرباني زموږ سره وصل یې اوس. بلې سمیع الله،
السلام علیکم. خان زدران شفتا ګران نن ماده سره مونږ وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام. سمیع الله حلیمی تندر لپاکیا تم کنه له سولې ته خبرې کوم.
ډېر ښه. زه
په دې مره ته وایم پښتنه په واره کې کچری یو کس هغه پردان د میرمنې د دوو میرمنو اولادونه وی، او کچری دا دې میرمنې مړې مرشو ان پلان باندې مړې شوې، آیا دا پلان چې حق وي کوي کچری دې دې میرمنې زمان ډیر دې بلې حق لري او کچری نه ورکول کی خپل حق؟ یعنی دیمایری مبارک څنګه دې حق کړ کوم چې په دې باندې رڼا و چډې مهرباني مو وي.
مهرباني پلان کې پات کېږي. اختیار صاحب ته سوال واخیستو. مهرباني تندر صاحب ډېره زیاته مهرباني، سوال واخیستو. مولوی صاحب ان شاء الله درته وایي. مهرباني.
نو د ورور ته بدرس کو چې میراث د پدې نه چې د څو بچند څو مندو دي، نه د سړی سوچ مړ شو یا د متوفا ورثه هغه که د یوې مور نه وي که د دو مورګانو نه وي که د دریو نه وي هغوی په میراث کې شریکان دي. دا نه ده چې که د کومې ښځې د کوم شخص ښځې ډېرې وي بچیان یې ډېر وي نو د ړومبې ښځې بچیانو ته میراث رسیږي د دوم ته نه رسیږي یا د یوې کم دي د یوې ډېر د یوې ته د ډېر رسیږي ته د کم رسیږي. نه د متوفا بچیان که هر څومره وي که د هر څومره میندو نه وي غونډو ته مساوي توګه میراث رسیږي. مساوي د مي هدف دا ده چې د نارینهو ته د ښځو ته د نارینهو نیمه برخه دا بچیان که کم وي که ډېر وي که د هر څو میندو وي غونډو ته رسیږي غونډ مستحق دي هېڅ استثنا په کې نشته. ده مشره ښځه او کشره ښځه او دا چې کومې ښځې بچیان ډېر دي کومې بچیان کومې ښځې بچیان کم دي دا په کې نشته. ده غونډې میراث مستحق دي.
مهرباني اتمن سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا څخه ځواب واخیسته. بل اورېدونکی هم اخلو، احمد له کاپیسا څخه زموږ سره اړیکه نیولې. احمد مهرباني. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. مهرباني سوال یا نظر مو زموږ سره شریک کړئ.
ظلم کوي په دې خپلو خویندو باندې او بل دغه بل سړي چې ځمکه ده نه هغسې د دې ولسوالۍ ته کتلی وي غواړي چې دغه سړي ته هم چې یوه لاره وګرځي چې دغه راوګرځي که نه
نو د اداري فساد حساب باندې نه په دې اړه احمد مخکې خبرې کړې دي. نن د میراث موضوع ځکه ډرامه کې دې موضوع ته هم اشاره شوې چې خور ته میراث نه ورکول په دې موضوع خبرې کوو. خیر اوس ستاسو نظر ومونږ واخیسته. بل اورېدونکی هم په لاین کې دی، هغه اخلو. مهرباني خپله ځان معرفي کړئ. کوم ځای نه ماړي کې نیولې؟ بله بله زمونږ سره. وعلیکم السلام، ازادي راډیو ده، مهرباني.
خوشاله اوسې، ډېر ښایسته موضوع ده. حقیا صاحب ترې خدای ښایسته عمر ورکړي. وخت هم ډېر کم دی، دې خبرې ما په هغه سړی ځینې افغان کښې هم اورېدلې دي. یو نظر لرم، نظر مې دا دی چې په پښتني ټولنه کښې ګمان نه کوم چې دومره د ولسوالۍ قوي وي چې د یو ښځې یا نارینه عریضه دې نه ده چې خو خدای دې وکړي چې دا پوښتنه وشي. او دویم مطلب مې دا دی چې د ښځو حقوق په پښتني سیمه کښې چې په میراث کښې نه ورکول کېږي هغوی د اسلام نه ښه خبر دي اکثریت الله ماشاءالله. خو یو عرض به دا وکړم، که چېرته دوی ته دا په تاسو به د تمثیلاتو کښې په داسې طرز باندې دوی ته دا د ښځو د میراث موضوع مخې ته کړي چې هغوی یوه تمه زړه کښې پیدا شي که مونږ خور لور ته حق ورکړو زمونږ به دا فائدې لکه د مثال په طور خدای به هم غمونه کم کړي، بې اتفاقۍ به ختمې شي، مینه محبت به پیدا شي. داسې په تمثیل
ډېره زیاته مهرباني، بلکل
استعمال شي ډېره ښایسته.
ستاسو نظر ډېر ښه و، مهرباني. اهمیت باندې هم خبرې کوو، انشاءالله په آینده کې به ستاسو نظر په نظر کې نیسو. بل اورېدونکی هم اخلو تر څو یو سوال حاصل کړی شو. مهرباني اوس ستاسو زموږ سره وصلې، په میراث خبرې کوو، ازادۍ راډیو ده. مهرباني ځان معرفي کړه، کوم ځای نه مړیکې نیولې؟ د راډیو غږ مو ټیټ کړی، مهرباني. وعلیکم السلام. خیر راغلی محب الله جان، مهرباني. څه به ویل غواړئ؟
دغه معنا دا مرکو باره کښې مې کوم اختیار صاحب خبره وکړه. نو پرون اوس دغه دوه ښځې دي که نه، د یوې ښځې هم اولادونه دي د بلې هم دي. یوې ښځې چې دوه اولادونه دي او د بلې هم دوه دي، د یوې چې بیا دا یو دانه مړ شي که نه، د دغې حق چې ده دا به مشترک تقسیمېږي که نه، دا حق باید د کلي د ورور اخلي.
ښه، مهرباني اقیاس صاحب درته وایي. مهرباني اقیاس،
د ورور ته باید عرض کوم چې کوم زوی یا د متوفا وارث چې د ده په ژوند کې وفات کېږي هغه د میراث نه محرومېږي، ځکه چې میراث دا د شخص د وفات نه وروسته تقسیمېږي. نو سړی په ژوندونه میراث نه وي، میراث هر څوک چې وفات شو ړومبی به د عظمشان قرآن دیوانه سره سم د دې د جایداد نه د هغه وصیت چې د درېمه د شتمنۍ د درېمه برخې نه به ډېر نه وي، وصیت به ترسره کېږي، به قرضونه ادا کېږي، د هغې په ذمه باندې چې کوم د ده په ذمه باندې چې کوم حقوق دغه حقوق به ادا کېږي، چې کوم پاتې شي هغه به بیا د ورثه تر منځ تقسیمېږي. نو کوم زوی یا هر څوک چې د میت یا د متوفا د مرګ نه وړاندې وفات شوی وي هغه د میراث نه محرومېږي. هماغه څوک د میراث مستحقین دي چې د متوفا د مرګ نه وروسته ژوندي وي.
ډېر زیاته مهرباني اقیار صاحب. زموږ بل همیشنی اورېدونکی نعمت الله جعفري له زابل نه زموږ سره بیا اړیکه نیولې. جعفري صاحب زموږ خپرونې ته بیا په خیر راغلی، مهرباني.
مطلب مولوي صاحب ته ټول اورېدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. زما پوښتنه د محترم مولوي صاحب سره دا ده، یا د ده پر دې موضوع غواړم چې څوک چا ته حق نه ورکوي، ورور خور ته حق نه ورکوي، له چا سره موږ کومک په غواړو، یا موږ په دې ټولنه یا په مکه او په کلي کښې څنګه هغه مېرمنې ته ورسوو؟ یعنې موږ ولاړ سه سپین ږیرو باندې
دا موضوع حل کو ملایان باندې حل کو یو حکومت مراجع وکړو مراجع وکړو وطن یا منځ کې واکو زور ولري څنګه باید وکړو چې
خیر اوسې جعفری صاحب اتمن حقیار صاحب درته وایي بل اوریدونکو هم اخلو تاسو هم زمونږ سره اړیکه وصل دی مهرباني ځان معرفي کړئ کوم ځنه مړی کنه ولي بلې بلې تاسو اړیکه زمونږ سره وصل دی ښه اوریدونکو خبرې نه کوي بلې پلان کې
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني زمونږ د کاوري خبرې وکړئ مهرباني خیر راغلی
موري صاحب سلامونه او تاسو هم سلامونه
وعليكم السلام مهرباني وخت کم د خبرونه اصلي موضوع ته راشه
مولوي صاحب زه په خپله کوم کړه د انا یا جدي بارکستانه دا د غریب امام ابو یوسف ابدان ته اعتبار ورکړي امام محمد ته جهاد ته اعتبار ورکړي او د امام ابو حنیفه قول
تخنیکی موضوع باندې تاسو سوال وکړئ اتمن تاسو شیر محمد جان پوهیږئ په دې موضوع باندې غواړو چې بیا هم د اختیار صاحب نظر واخلو بل اوریدونکو ته هم سو ترسو ورسته اړیکه هم واخلو او بیا خبرونه وخت کمیږي مهرباني او رما کوم ځای نه د اړیکې نیولې ځان د معرفي کا اسدالله جان څه ویل غواړې بله او رما اسدالله جان میراث موضوع خبرې کوو څه سوال لري پوښتنه وکړه ښه اوریدونکو خبرې نه کوي شاید موضوع خبر نه وو یو بل اوریدونکو منتظر پات شوې د اغام خبرونه کې شامل وو مهرباني
خیر جوړه مخه
خیر اوسې مهرباني نوم دی وایا خیر اوسې مهرباني بخیر راغله د میراث موضوع خبرې کوو مهرباني موضوع تراشه پوښښ په سوال باندې اخیر سره مهرباني بیا وضاحت ورکړه لکه خپل سوال ته دی
یا ما دا دوانی خواندی یو روري او مور مشي ځاند
اخی وروره اخیر سره درته وای خیر اوسې اخیر سره تاسو ته انتظار نه دور دن کو لاړی کنه مهرباني اخیر سره د څور د سوال نوم واخستې
او ورنبه ورو نعمتنګ جعفری چې کوم وخت نه کړو د تبهار د کوم ورو دا ویګان یا داوی په دوه قسمه هم کیږي یو هغه وی چې تنفیذی بنوي او اجباري بنوي یو مشورتي او رغنیز بنوي کوم برخه کې په کوم موضوع کې ورور خور ته میراث نه ورکوي او خور میراث ثابت وي دا خور یا د خور نور دوستان کوي چې د هر چا نه چې په سیمه کې وي سپینګيري وي مشرانو دغه میراث وغوړي چې هغه شخص د دې اړباسي یا هغه تشویق کړي چې د دې خور میراث ورکړي ورته که فرد په جرګو په مرکو په مشورو باندې نه کېد په نسد باندې نه کېد بیا نو اساسي مرجع محکمه او قضا ده په کوم سیمو کې چې شریعت نافذ وي په کوم سیمو کې چې محاکم آزاد وي دا باید محکمې ته ورشي دا باید قاضي ته ورشي دا باید حکومت ته مراجعه وکړي د حکومت په زور باندې یا د حکومت د انصاف په رڼا کې باید خپل حق وغوړي
ټول غره بداوي چې خپل کور کې دا مسله په مشورو حل شي
ښه خبر هم ده چې په ورکه چې دغه چې د خور حق ده د حق ثمنه د حق په تعریف کې فقه وایي چې هر شته د انسان لپاره ثابت وي یو شته د انسان لپاره ثابت ده نو څنګه په غیبه څوک سرګی پټی کیږي
چې جعفری اتمن جواب واخستو مهرباني
دوم ورور پښتنه وکړه چې دوه خويندې وي مور مړشي او یو ورور وي ګوري کومور ک متوفه مور وي ک متوفه هر څوک وي دغه په میراث کې کپنارو کومور ک هر څوک خو د هم حق لري او ورور هم کدا سويچ د سړي په مر مړ شو مور هم لري خو ته به خبره چې مور میراث محروميږي نو بیا دوه خويند یو ورور دوه خويند په دوه خويند په برخه دی ورور په اندازه باندې ده د دې جداد به نور ورثه نه وي دوه برخه کیږي یو برخه دی دوه خويند یو برخه دی ورور دا چې د میراث موضوع ډیره سخت او حساسه ده چې هڅه سره وراثت نه وي غونډه ورثه مې مونږ وي په د رادیو سپوک به ډیر سخت وي
چې د قضاوت
کوم وخت مونږ ته د مړي غوڼ ورسه مونږ هر څو روخانه به کېدې سره پرې کړو
په دې اړه بیا د خپل خبري کوي د دینی علمانو سره نږدې فضل الرحمن یو بل اړ کوم اخلو چې هغه زیات منتظر پات شوی ډیر زیاتوبخه چې منتظر پات شوی مهرباني تاسو مونږ سره خبرونه کیه بله بلې زمونږ غاوري خا دا اوریدونکو اړیکه اوښلی ده مهرباني دې موضوع ته کرا شو بل اوریدونکو نشو اخیستلای که څوم منتظر پاتې دي که نظر مو لاندې مهرباني ته زمونږ سره وصلې لک خبرې وکړه
وعليكم
وعليكم السلام
مهرباني نظر نه زولا خبر کوم
اها
هلو دا که یو پلاری کنه او لسه نن داس موږ پختنه ده یو پلاری په خپل ځوان باندې دا خپل زیادات کې لورګان ته ورنکی خپل ځوان باندې پلار چې وفات شو د صدا خويندې حق د داوی لري
خیر اوسې ډیره پختنه وکړه مهرباني
مختصر ورته مچ یو انسان چې حقین یو بنغ وي په خپل مملکت د تصرف حق لري هغه په خپل اشتمنه کې د هر رنګ تصرف قانوني حق لري دا کوي چې په خپل ځوان باندې ځین ورثه د میراث محروم کړي او دا کوي چې په خپل ځوان باندې خپل ورثه یا خپل جداد په ورثه باندې ویشي خو بیا هم دا چې موضوع اساس د نجونې سره په محروم وی وجه صدا باغته نو وردو په مجموع کې په ژوند باندې هر سړی په خپل جنس ته تصرف حق لري دا سړی چې مړ شي نو د خپل جداد په ژوندونه باندې تقسیم کړي ده چې تقسیم کړي ده به د مرګ نو وروسته د انجونی حق لري چې ورنه غریوان نه روان شي البته دا شر نه روا ده دا شر نه روا ده چې هیڅ عذر نه وي دا شر نه روا ده چې هیڅ عذر نه وي یو سړی دی به بار نه حق به دي خاطر چې خځې دي هغه د میراث محروم
کړي. وخت پای ته رسیږي. د اوریدونکو څخه ډیره زیاته مننه.